پیښور کې د سهار 10 بجې شوې د اوریدونکو د مشال ریډیو په دې یو بل غړی کې بیا هم زه هارون بچا در سره یم. سلامونه مې ومني په خبرونه کې پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او 19 پروګرام د مشال مرکه دروو. خو پیل یې له خبرونو کوو. سرټکی سواد کامی جرګې پرون په منګلور کې د پولیسو پر ګاډي بمی برید د امنیتي ادارو د غفلت نتیجه بدلې ده. د بلوچستان په ژوب کې نن د بدامنۍ پر ضد کار بندیز دی او اوکراین ویلي له اتیا روسي ډرون بریدونو څخه یو او یا یې ناکاره کړی دی. اوس بشپړ خبرونه. د سوات کامی جرګې مشرانو او د هغه سیمې د هوټلونو اتحادیې پرون په منګلور کې د پولیسو پر ګاډي تر سړک غاړې بمی برید په سخت ټکو غندلې او غیر د امنیتي ادارو د غفلت نتیجه بدلې ده. چاودنه د هغو پولیسو سرتیرو پر ګاډي شوې چې د یو شمېر بهرنیو هیوادونو سفیرانو د سوات د دورې پر مهال د هغوی د ساتنې پر چارو مامور ول. په هغه پیښه کې یو سرتیری وژل شوی او درې نور ژوبل دي. د سوات کامی جرګې یو مخکښ حاجي زاید خان چې د سوات هوټلز اسوسیشن مشر هم دی پرون مشال اډو ته وویل په سوات کې د پوځي عملیاتو لپاره د ریاستي ادارو پلمې نه مني او دا چې پر ضد به یې کلک درېږي.
دنیا ته دا وخی چې دلته کې تشکردی ده او د هغې خلاف اپریشن لازمي دی. زمونږ چې کوم جلسې پروګرام دی د احتجاج دغه به مونږ کوو او دا قسم واقعات او د ریاستي سو کار د اپریشن د دې مونږ مزاحمت کوو او مونږ به مخنیوی کوو.
له پرون راهیسې د سوات کامی جرګې یو شمېر مشران د ټولنیزې میډیا له لارې د سیمې پر خلکو غږ کوي چې د سپتمبر پر 20مه د منګورې په احتجاجي جلسه کې شرکت وکړي. بل پلو د پاکستان حکومت او پوز بیا بیا ټینګار کوي چې امنیت تجمن دي او د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات دوام لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په بیان کې د سوات پیخه غندلې. بل لور ته د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډپور هم په خپل پرونی بیان کې پر پیخه خفګان خولې او د هغې د پلټنو امر یې کړی دی. د سوات پولیسو پر ګاډي د بمی برید ذمہواري تر دې دمه کمې وسلوالې ډلې نه ده منلې. نن د بلوچستان په پختون میشته سیمه ژوب کې بشپړ کاربندیز دی. دا کاربندیز د ژوب د سیاسي او مدني فعالانو او د خار د تجارانو په غوښتنه د ترهګرۍ د غوي پیخي پر ضد شوی دی چې وسلوالو د سپتمبر پر 20مه ژوب ته څیرمه پر شیرانی سړک د ترهګرۍ ضد پولیسو یو موټر په نخ کړ او درې سرتیري ووژل. د حملې ذمہواري تر اوسه کمې وسلواله ډلې نه ده منلې. ټاکل شوی نن د ژوب په شمس الدین شهید چوک کې یو احتجاجي مظاهرې ته د سیمې سیاسي مشران او تاجران ویناوې وکړي. د ژوب د سوداګرو د اتحادیې مشر باران کلیوال پرون مشال اډو ته وویل اپریشنونه او چک پوسټې د ترګرای مسلې حل نه دی. د غوښتنه وکړه چې حکومت باید ځایي پولیس او لیویز خ وروزی او غوښته نوې وسلې ګاډي او اختیارات ورکړي. بل پلو په ژوب کې د ترګرای ضد پولیسو او افسر عبدالغفور پرون ځایي خبرلارانو ته وویل چې د پیښې اف آی آر درج شوی او د ککړو کسانو د نیولو عملیات روان دي. په یوه وخت کې بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوګټی په یو بیان کې هوټ خولې چې د ژوب پر پولیسو د حملې عاملین به زر گرفتار او سزا شي. د شمالي وزیرستان او بنو سوداګر وایل افغانستان سره د غلام خان تجارتي لار تل کې دوله وجید دوی یوار بیا ل لوی مالی توان سره مخامخ شوی دی. د شمالي وزیرستان د سوداګرو اتحادي جنرال سیکرټري قمر زمان پرون مشال اډو ته وویل دواړو خو ته ل زرونی ولې تر 1200 پورې گاډي ولاړ دي چې په اکثر وغو کې د بار سبزیو او میوو د خرابېدو خطر دی. نوموړي د پاکستان حکومت او غوښتل چې گاډو ته د تیرېدو اجازه ورکړي کنه سوداګرو د گاډو مالکان به خورا زیات تاواني شي. بل خو د بنو د سبزیو او فروټ منډه د تاجرانو مشر عمران دورانی وویل چې حکومت د غلام خان لارې د بیرته خلاصولو غوښتنه ونه مني نو دوی به احتجاج پیل کړي. د پاکستان او چارواکو په خبره غلام خان لار لاغه وروسته تل شوي کله چې د سپتمبر پر 19مه افغان طالبانو د پاکستانی پوسټ پر یوې پوستا په ډزو کې یو حوالدار وواژه او دوه نور سرتیري ژوبل کړل. په غلام خان بندر کې د پاکستان حکومت یو چارواکي د نوم یې نه خپرېدو په شرط پرون مشال ته وویل چې له افغان لوري سره خبرې روانې دي او چې د پولي امنیتي حالت د ډاډ وړ شي نو لار به بیرته خلاصه شي. په افغانستان کې طالبان حکومت پر غلام خان بندر د ډزو پیښي او په نتیجه کې د هغې لارې د ترل کېدو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. غلام خان بندر شمالي وزیرستان او خوست له یو بل سره نښلوي او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت او تګ راتګ یوه مهمه لار ده. تاسو مشال لیډو ته غوږی په افغانستان کې طالبان حکومت پر ملګرو ملتونو لدی عمل نیوکه کړی دا چې د سازمان د جنرال اسمبلی روانه غونډې ته د دوی استازي نه دی وربدلی. په قطر کې د افغان طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین پرون مشال لیډو ته ویل باید د دوی د حکومت استازو ته د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلی کې د ګډون او د افغانستان اړوند مسایلو په اړه نړۍ ته د خپل دریز وړاندې کولو موقع ورکړل شوی وای. دا په داسې حال کې دا چې تیر اونۍ هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه وکړه. خو د بشري او ښځو حقوقو افغان فعالان وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو ناوړه حالت ته په کتو باید نړیواله ټولنه له ناستو راخوا عملی ګامونه هم پورته کړي. ټاکل شوی د جنرال اسمبلی په 9 غونډه کې چې د سپتمبر پر 10 پیل شوی او د همدې میاشتې تر 23 نیټې یعنی سبا پورې به دوام وکړي. د ګډون کوونکو هیوادونو استازي نن د افغانستان تر څنګ د فلسطین او اوکراین اړوند مسایلو په اړه هم خپل نظرونه وړاندې کړي. او د اوکراین هوایي ځواک پرون خبر خپور کړ چې دفاعي نظام یې د روسیې د وړمې شپې له اتیا څخه یو یا ډرون حملې په شا کړې دي. د خبر تر مخه شپږ نور روسي ډرونونه د الکترونیکي جنگي وسیلو پر مټ ناکار کړل شوي دي. د اوکراین هوایي ځواک د روسیې له لوري له اشغال شوي لوهانسک سیمې څخه د توغندۍ ورول کېدو خبره هم کړې. خدای نه دی ویلي چې لاغو سره څه وشول. بلخوا د روسیې دفاع وزارت هم ویلي چې وړمې شپې 15 اوکراینی ډرونونه تباه کړي دي. په یعنی وخت کې د اوکراین د دویم لوی ښار خارکیف ښاروال ایهور تریخوف د سپتمبر پر 21 ناوخته وویل چې د استوګنې پر یوې لوړې ودانۍ په یو بمی برید کې لږ تر لږه 12 اوکراینیان ژوبل شوي دي. د مشال ریډیو د خبرونو پای. د مشال ریډیو خبرونو اوس په ودونکو رپورټونو ته راشو. د سوات کامی جرګې مشرانو د غسیمه د هوټلونو اتحادیه پرون په منګلور کې د پولیسو پر یو گاډي 14 په سختو ټکو غندلې او غیر امنیتی دارو د غفلت نتیجه ګرځولې ده. 14 پر هغه گاډي شوی چې د یو شمېر بهرنیو هیوادونو د سفیرانو د سواد دورې پر مهال د هغوی د ساتنې پر چارو مامور پولیس سرتیری پکې سپارول. په هغه پیښه کې یو سرتیری وژل شوی او درې نور ژوبل دي. کامی جرګې او د هوټلونو اتحادی د سوات پر عامو خلکو په تیره د سیاسي ګوندونو پر مشرانو او پلویانو غږ کړی دی چې د روان سپتمبر میاشت پر 20 په منګور کې د دوی په احتجاجي جلسه کې ګډون وکړي. د پاکستان مرکزی حکومت او پوز بیا بیا وایي چې امنیت ته ژمن دي او د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات کوي. بل پلو د خیبر پختونخوا اعلی وزیر د منګلور پر پرونی پیښه خواشینی ښولې او د هغې د پلټنو امر یې کړی دی. نیاز احمد خان معلومات راکوي.
د سوات په منګلور کې د سپتمبر په 20 مازیګر هغه وخت په پولیسو برید شوی کله چې د 12 هیوادونو سفیران د سوات سیلګرۍ سیمې بلبجبینه بیرته منګورې ته ورتلل. سوات پولیس ترجمان موین فیاض او ځایي خلکو مشال ډېر ته ویلي چې دغه د سړک په غاړه ایښودل شوی بمو چې د پولیسو ګاډۍ په نښه کړو. 14 وروسته سلور جو بل پولیسوالا سیدو شریف روغتون ته ورسول شول چې پکې یو پولیسوالا مړ شو. پولیس د منګلور جهان آباد سیمه کې د لټون اپریشن هم پیل کړی خو تر اخیری اطلاع پورې څوک پکې گرفتار کړي نه دي. دین وړاندې منګور کې د سوات چیمبر اف کامرس لخوا دستورک کې د 12 هیوادونو استازي چې پکې د روس، انډونیشیا، پرتګال، ازبکستان، کرغستان او نور هیوادونو سفیران شامل وو ګډون کړی وو. هغه نه وروسته بلمجبي سیمې ته ورغلي ول. دغه دستورک کې د سوات هوټل اسوسییشن صدر او د سوات قومي جرګې غړی حاجی زید خان هم شریک وو. حاجی زید خان مشال ریډیو ته ویل چې دغه 14 د سوات امن ته لوی زیان رسولو هڅې دي او دوی یې په سختو ټکو کې غندنه کوي.
د دې امبیسیډر د راتلو مکمل پروګرام او لیست دا ډی پی او ڈی آئی جی او مختلف ایجنسیان او ڈی سی پورې دا ټول ته دا ورکړی شی وو. پکار ده چې دی په دغه دپاره مکمل سیکورټی ارینجمنټ کړی په لاره باندې د سیکورټی پیدر دی د په دې مقام باندې د امبیسیډر هراسمنټ کوي چې دنیا ته دا وښایي چې دلته کې دشتګردی ده او د هغې خلاف اپریشن لازمي دی. خو موږ به د دې د هڅې هېڅ قدم کامیابۍ ته پرېنږدو او د سوات قوم به د دې خلاف مکمل د زمونږ چې کوم جلسې پروګرام دی د احتجاج دغه به موږ کوو او دا قسم واقعات او د دې ریاستي دشتګردۍ او د ریاستي سوکر د اپریشن د دې موږ مزاحمت کوو او د دې موږ به مخنیوی کوو.
د سوات منګلور جهان آباد په 14 د پاکستان د خارجه چارو ترجمان اسلام آباد کې هم په دغه ورځ په خپل یو بیان کې ویلي چې د سوات نه د بهر هیوادونو سفیران په خیریت سره اسلام آباد ته رسیدلي او د 14 غندنه کړې. بلخوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنداپور لخوا هم بیان کې ویل شوی چې د پیښې د په اعلی کچه تحقیقات وکړی شي. وزیر اعلی د وجل شوی او د جوبل پولیس اهلکارو باندې د افسوس اظهار کړی او ورسره د مادي مرستو اعلان هم کړی. بلخوا په سوات کې قومي جرګې د امن لپاره د رواني میاشتې په 28 نیټه منګوره کې د احتجاجي جلسې اعلان کړی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال راډیو
د بلوچستان د ژوب سیاسي او مدني فعالانو او د ښار تجارانو نن کاربندیز اعلان کړی دی. دا کاربندیز ترګرای د غیب پیښې پر ضد دی چې پکې د سپتمبر پر 28 وسلوالو هم په ژوب کې د ترګرای ضد پولیس په نخښه کړل او درې سرتیري ووژل. د ژوب پولیسو ویلي امنیتي ادارو په پیښه کې د ککړو کسانو د لټون عملیات پیل کړي دي. د ژوب سوداګر وایي حکومت باید د چیک پوسټو جوړولو پر ځای ځایي پولیس او لیویز ښه وروزي او هغوی ته نوې وسلې او گاډي ورکړي. بلخو د بلوچستان اعلی وزیر په بیان کې هوټ خولې دي چې د ژوب پر پولیسو د حمله عاملین به گرفتار او سزا شي. ایوب ترین حال راکوي.
دا کاربندیز د ژوب د سیاسي جماعتو یعنی آل پارټیز اتحادیې او مرکزی انجمن تاجران ژوب پر غوښتنه سوی دي. په دې اړه به نن د ژوب په مرکزی برخه یعنی شمس الدین شهید چوکی و احتجاجي مظاهره کیږي، کوم ته چې به د بیلابیلو سیاسي جماعتو ځایي مشران ویناوې وکړي. د ژوب د تجارو د اتحادیې مشر باران کلیوال راته وویل چې حکومت ته پکار دی چې ځایي پولیسو ته د ترګرۍ ضد
منظم طریقہ دا ٹریننگ ورکی دا مقابلہ کولای سی اختیارات
وروسته سوی دی. کله چې د ستمبر په 28 نیټه و ژوب ته چیرمه په شیرانی سړک د ځینو ناڅرګندو وسلوالو کسانو لخوا د ترګری ضد ادارې انټی ټررېست فورس یا ATF په یو موټر ډزې وسوې چې له امله تر دم ګډې پورې د انټی ټررېست فورس درې عسکر وژل شوي او یو بل زخمي په روغتون کې داخل دی. بلبلو ته د پیښ په ضد د ستمبر په 28 نیټه په ژوب کې د ترګری ضد پولیس یعنی کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ لوري د ناصرګندو کسانو په ضد مقدمه درسوې ده. په ژوب کې د سیچیډي تانې مشر عبدالغفور ځایي خبریالانو ته د مقدمې د لاسلیک کېدو تصدیق کړی او زیاته کړې ده چې په یاد مقدمه کې د ناصرګندو وسلوالو کسانو په ضد ترګري او اقدام قتل مقدمې اچولې دي. د نوموړي په خبره چې د امنیتي سرتیرو لخوا په سیمه کې د مشکوک کسانو د پلټنې کار روان دی خو تر دمګړې پورې څوک نه دی نیولی او نه هم یوې ډلې د وروستۍ پیش ذمواري قبله کړې ده. لیکن د دې څخه له مخه په ژوب او شاوخوا سیمو کې په امنیتي سرتیرو په وار وار دغه ډول بریدونه سوي دي چې د زیاترو ذمواري تحریک طالبان پاکستان یا TTP قبله کړې ده. بیا په خاصه توګه تیر کال په جولای کې د ژوب په کینټ کې د امنیتي سرتیرو په یو کلا برید شوی و، د کوم په نتیجه کې چې د پاکستان د فوج د عامو اړیکو د ادارې SPR په خبره نه امنیتي سرتیری او 15 وسلوال وژل شوي وو. په کوټه کې د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکچی نه یوازې د ژوب د پیښې په کلکه سرغندنه کړې ده، بلکې ویلي دي چې په پیښه کې تورن کسان به هارو مارو د قانون و مخې ته وړاندې کړي. د نوموړي له لوري په خبر شوي یو بیان کې زیاته شوی ده چې تر هغه وخت پورې به حکومت په قرار نه کښینی چې تر څو یې ترګر و خپل انجام ته نوي رسولي. هلته په پیښ کې د وزل سو ATF د عسکرو مړې و خپلو آبګنې سیمو ته لېږدولې دي او تیر مازګر په پیښ کې د وزل سوي یو عسکر ګوهر مشتاق مړې په لورلای کې و خاور ته سپارلې دي. د چا په جنازه کې چې د لورلای د پولیسو مشر عبدالغفار کیسرانی او نورو جګپوړو چارواکو برخه اخیستې وه.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د شمالي وزیرستان او بنو سوداګر وایي له افغانستان سره د غلام خان تجارتي لارې تړل کېدو له وجې دوی یوارې بیا له لوی مالی تاوان سره مخامخ شوي دي. د دوی په خبره دواړو خواو ته ګڼ ګاډي ولاړ دي چې په اکثر هغو کې د بار سبزیو او میوو د خرابېدو خطر دی. د چارواکو په خبره دا لار د سپتمبر پر 19 لغه وروسته تړل شوې کله چې افغان طالبانو پر پاکستاني او سرتیرو په ډزو کې یو حوالدار وواژه او دوه نور سرتیري ژوبل کړل. سوداګر وایي که لار زر بیرته خلاصه نه شوه نو احتجاج به پیل کړي. چارواکي بیا وایي چې له افغان لوري سره یې خبرې روانې دي او چې د پولي امنیتي حالت د ډاډ وړ شي نو لار به بیرته خلاصه کړي. عمر وزیر معلومات راکوي.
د شمالي وزیرستان سوداګر او اتحادیه جنرال سیکرټر قمر زمان مشال ریډیو ته وویل چې زیات شمیر د سبزو میوو او نورو مالونو ګاډي سر شوي د لوی تاوان سره مخ دي. غوښتنه کړي چې ولاړ ګاډي خو ورته پرېږ دي.
نه صرف د افغانستان بلکې د وسطي اسیا ملکونو فریش آیټم فروټ سبزي او داسې ډرای فروټ پاکستان ته روسي چې د پاکستان خزانه شه د هغه د ټیکس په مت شه په کروڑونو روپیه باندې روزانه په بنیاد باندې جمع کیږي او دا چې د پاکستان دغه ملکینه تا ډېر شې نه درې می 1000 سے لیکر 1200 غړي په بڑد په طرف لوړ دي او چې پاشه فریش نو او سبزی دي چې هغه نورو خرابول ته ورنږدې دي, دي. امید درخم کو مزید د نقصان نه بچ کولو کوشش وکړو.
د بنو سبزو او میوو منډي تاجرانو مشر عمران خان دورانی مشال ریډیو ته وویل چې د بندر بندیز په وجه د پاکستان او افغانستان دواړه لوري تاجران د زیان سره مخ دي. د تجارت د بندیز په وجه د ملک اقتصاد ته هم تاوان رسی.
بندر بند کوم به درې ورځې کېږي چې په داسه می فروټ دی منګیر دا داسې میواد او چاغه مورز خروپیږي. میجو ریکوست کای دا خپل مشرن افسرونو سوال کای چې دا نقصان نه ماشي به یو ګاډي باندې 4,00,000 روپی کسٹمر سی باندې دې نقصان مخمیر نوې نه کړو. بری حضرات موجوده لوسینا تنگ دی دا امید باندې چې زمیر دا پریود به میر مشرون ووري دی دا مسله میر امید دا چرته حل وکړو.
غلام خان بندر کې د پاکستان یو چارواکي چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه وغوښتل خپل نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې د ستمبر 19 پیښې پسې بندر باندې تجارت تړلې امنیتي ستونزې دي. افغان سرتیرو په ډزو کې یو فوزي وژل شوی دوه ژوبل شوي دي. د نوموړي په وینا د غلطه بین الاقوامي تجارت کیږي نو زمادار عمله چې تر سو د پولې پورې لورینا نوی ګمارل شوی بندر تراغه بند دی. نوموړي وویل چې خبرې روانې دي امنیتي وضع چې خشي نو بندر به خلاص شي. غلام خان بندر د پاکستان افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو ترمنځ د تجارت تر ټولو نږدې لاره ده. تاجران وایي چې د وزیرستان زیاتره اقتصاد او خلکو کاروبار د یاد بندر سره تړلی دی. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
د سواد بحرین تحصیل ولسی مشران او مدني فعالان اندېښمن دي چې پر سواد سیند د وړو ډیمونو جوړولو حکومتي منصوبه به د دوی سیمه بے اوبو او بے سیاحت کړي. دوی پرون په منګور کې خبرې غونډې ته وویل حکومت له بحرین تر کالام پورې پر سیند د ډیمونو د سروې چارې بشپړې کړي او زرد شي د جوړولو کارونه پیل شي, خو دوی خبرداري ورکړې چې د دې کار مخه بنسي او خپل سیند به ژغوري. بلخوا د خیبر پختونخوا د ماحولیات او صوبایي وزیر فضل حکیم وایي حکومت دا پروژه د بجلی د کمی مسلې د حل لپاره جوړه کړې. خو نو موري زیاته کړه چې په دې اړه به د سیمې له مشرانو او د اړوند ادارو له چارواکو سره خبرې کوي. نیاز احمد خان رپورټ لري.
په منګوره کې د بحرین سره تعلق لرونکي مشران چې د سواد سیند بچاو تحریک غړي دي خبرې غونډه کې ویل چې 20 ستمبر په ټوله نړۍ کې د سیندونو د ساتنې ورځ مانځل کیږي. هم په دغه ورځ دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې د سواد سیند بچ کړی شي. د یاد تحریک یو مشر د بحرین انعام الله وایي چې حکومت د بحرین نه تر کالام پورې په 40 کیلومتره کې سلور د اوبو نه بجلی جوړولو منصوبې لري چې ورته په غرونو کې سورنګان وباسي او ټولې اوبه به په سورنګانو کې بهیږي. دی وایي
اپریل مئی جون کی دا درې میاشتې چې دا پسند کی وبئی باقی اوبه چی دی دا پا دا نه میاشتی اتم میاشتی چی دی دا اوبه دا نه هونه برکه برابر وی دی خو خپل ترباین او خپل بجلی گر بچلی نو دی به دا ټول اوبه چی دی دا با عملن اتم میاشتی او نه میاشتی به مونږ به دا دریا سواد به ویننو یو طرف ته خدا دا ٹراؤٹ علاقہ دا مدین نہ کالام پورې دا ټولی وبچی دا ته پټنلونو کې په پېپونو کې نه نباسي نو دا خوستاسو آبی حیات چې دا به تبا برباد شي زمون د سواد خپل ختمېږي زمون د سواد صحت ختمېږي
خبري غونډه ته یو بل مشر زبیر توروالی ویل چې دوی د ټول سواد سین پاک ساتلو او بچکول لپاره غک پورته کړي خدای دې منسوبې لوجبه د سیمې معیشت ماحولیات شینکه او سیلګرۍ ته لوی زیان ورسی
منگ دادا کے مخالفت کو چیت سن کی دیدا فضلا ادا گندگی واچول نشی ادا سن دا تجاوزات دوں ختم شی قانون اشتہ پاوا قانون چرتا امپلیمنٹ کئی نہ او تو ادھر سے پروجیکٹ راولی لگا دا وجہ اس پاکستان کو خوب بجلی ڈیرا دا ٹرانسمیشن لائن ٹک کا لاسز بچ کا نو دی آگا پروجیکٹ ورلڈ بینک بدوئی تا 0% لون باندھی فنڈ ورکی او دی کرپشن دا بارا سوری ٹو سے
د سین بچ کولو تحریر غړی ځای وکیل خان سعید چې په خانه د سیمه ناظم هم دی رستا مشال لري دی ویل چې دوی د سوات ټولو لستا دغه پیغام رسول غواړي چې د سوات سین درنه د مینځ وړي او ځان به د سوات ټولو خلکو ته رسی
سوات چې کم په څو وجه خلک اټریک کوي هغه د دریای سوات په وجه ده او دریای سوات چې زمونږ نه په ټنل کې واچي او بیا به ټورزم مکمل تبا کیږي زمونږ د معیشت تقریبا 80% نه زیات انحصار په ټورزم باندې دی اوورال سوات په معیشت باندې د دې یو ډیر غټ اثر دی کدا دریاب زمونږ نه ځای
د خیبر پختونخوا د ماحولیات او صوبایي وزیر پزلکیم په دغه اړه د مشال ریډیو په پختنه ویل چې دوی به د سیمې خلکو سره په دغه منسوبه ناسته کوي
ټیکنیکل مسله دا چونکه دا مخکې شوی وه زه به د دې معلوماتو موکم موږ میشته پاره هغه پیسې لګوو کوم چې عوامو په مفاد کې او انشاءالله زه به دو نم رپورټ والم د دوه خبر به مورم او د ډپارټمنټ به رپورټ راولم انشاءالله
د بحرین تحصیل سین بچ کولو تحریک غړي وایي چې د بحرین او کالام په لکونو خلک دوی سره په دغه غوښتنه کې ملګري دي او دوی به د سوات سین بچ کولو لپاره احتجاجي تحریک اعلان کوي او ورسره به د ماحولیاتو ساتنې نړیوالو ادارو سره هم د مرستو لپاره رابطې کوي نیاز احمد خان مشال ریڈیو سوات
دا مشال ریڈیو دا
رودین کو مشال ریڈیو ته غوږی په ایران کې د سکرو په وکان کې 14 شوی چې په کې د وجل شو شمیر 250 تل ور شوی دی 14 پروند جنوبی خراسان د تبس سیمه په وکان کې شوی په جنوبی خراسان کې درې ورځې ماتم اعلان شوی دی صفی الله ستانگزی معلومات را کوي
تر پرون ناوخته په کان کې د ایسارو کارګرو د ژغورنې او د ټپیانو د انتقال هڅې روانې وې په کان کې د غازو موجودیت د ژغورنې هڅې له خنډ سره مخ کړې وې د شنبې شپې ناوخته 14 په کان کې د میتانو د غاز د لیکېدو په سبب شوي چې لزګونه کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتي یو کان کې دن کې پروختون کې رسنیو ته د خپلو سترګو لیدلې حال داسې بیان کړ موږ کار کوو یو وار دود پورته شو هلکان ویل چې دود دی پوه نه شو چې د څه شي لوګی دی وروسته مې سا بنده شوه ځان مې له کارګاه لاندې واچوه او تر یو ځایه مې ځان ورسوو خو ملګري مې ونه توانېدل او ګاز ونیول تر یک شنبې ناوخته په دې کان کې د وژل شوو کارګرو شمیر 250 ته ورسېد او اندېښنې وې چې ممکن لا پسې د مړو شمیر زیات شي شل کسان ټپیان شوي هم دي ایران کې تر دې مخکې د کان په 14 کې لوړ مرګ ژوبله د 1398 کال د یورت د کان وه چې پکې 40 کسان وژل شوي وو په جنوبي خراسان کې درې ورځې د کان د 14 په خاطر ماتم اعلان شوی د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان په دې پیښه کې د وژل شوو کارګرو کورنیو سره خواخوږي ښوولې خو ټینګار یې کړی چې د قانونو کار باید ستاندرد شي د ایران په قانونو کې د ورته پیښو لوی عوامل د ستاندردونو نه رعایت او د اړینو تجهیزاتو نشتوالی یاد شوی د ایران د جنوبی خراسان والی علی اکبر رحیمی ویلی چې د هیواد 80% د ډبرو سکرو کانونه په دې سیمه کې دي چې لس لوی کمپنۍ پکې کار کوي په تبس ښار کې لس زره کارګر اوسیږي
دا مشال ریډیو ده
تیر څو کلونو راځي د پاکستان دننه او هم د باندې پښتانه د سپتمبر 23مه چې هم نن ده د خپل کلتوري ورځ په توګه لمانځي په همدې مناسبت عوامین استلګون بیګا د کراچۍ په سی ویو سیمه کې یو غونډه جوړه کړې و چې پکې غنو پښتنو ګډون وکړل دی غونډه ته د ګوند مرکزی مشر او سېنېټر ایمل ولی خان هم ورغلی و هغه خپل خبرو کول چې ګوند به د پښتو ژبه او پښتني کلتور د ژوندۍ ساتلو لپاره هڅه کوي. په غونډه کې شاملو ځینو کسانو مشال ډیته ویل چې پښتانه امن خوخي او پر خپل کلتور مین خلک دي. دوی زیاته کړه چې له پښتنو سره د پرمختګ یوازینې لار د علم او هنر هغه ده. تفصیل د نیاز علی پر رپورٹ کې چې په یو سندره پیل کی.
پنڈتا د پیښور نه راغلی د عوامي نشتل ګوند مشر او سنیټر ایمل ولی خان په خپل وینا کې وویل که هر څومره فشار پی اچولې کیږي خو دوی به خپل کلتور هر نکړی او نه بای پرېږدي.
چې کم خام خپل جب ختمي هغه خام ختمي، چې کم خام خپل کلتور ختمي هغه خام ختميږي. ان شاء الله خپل جب بچم دې ساتو، خپل پښتو به قائم ساتو او تړلې خپل کلتور به ان شاء الله کوسونم چرې رالی د ټوپک په زور په هر زور کو زما رباب ته نقصان ملاویږي. دا زما د کلتوري صدا زما رباب را نه ان شاء الله زبېته زما په اجره کې کوم مصالحه پرتا و خو کې به ور سره باب هم پروت.
د غونډې په محل د عوامي نېشنل ګوند سن جنرال سیکرټري یونس منيري بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د پښتنو کلتوري ورځ نړۍ ته خودل غواړو چې پښتانه امن پسندي او خپل روخانه تاریخ لري.
پښتون قوم د دهشتګردۍ نه تنګ شوی دی، پښتون قوم امن غواړي، د رباب ول غواړي، رباب اوریدل غواړي، او دا خوازونه اوریدل غواړي. دا د ټوپک ته ګولې دا خلق نه دی، دا د مجبورۍ نه په زور تپل شي په مونږ باندې دا تور دی. مونږ په جرګو خپل فیصلې کړې دي. نن دنیا ته دا سوال کو چې خدای د پاره هغه قوتونه چې مونږ ننوم د شتګردۍ ته مونږ به مخ کړیو په کار د چې مونږ غریوانونو لا سوچي زمونږ په لاس کې قلم راکې هغه قوت او طاقت راکې چې مونږ راتلونکي نسل ته یو ښه پیغام ورکړو چې هغه د امن وي، د سکون وي.
د دستوري په محل د پښتون زده کوونکو سازمان پښتون سټوډنټ فیلډریشن د کراچي او ځای مشر رحمان بابر بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل د دوی مقصد په کراچي کې میش پښتانه ځوانان خبرول دي چې پښتانه خپل ځانګړی کلتور لري. نوموړي په وینا کراچي د پاکستان هغه لوی ښار دی چې تر ټولو زیات شمیر کې پښتانه پکې ژوند کوي او نن د دوی د راغونډولو مقصد دوی ته او نړۍ ته د پښتنو کلتور بیلابیلې برخې ښودل دي او هم دا یادول دي چې دوی خپل پیژنګلو هېر نه کړي. د یادی غونډې لپاره خار په بیلابیلو برخو کې هم په لسګونو پښتانه راغون شوي وو چې د پښتنو کلتوري جامې اغوستي وي او هم د دې لارې خپل کلتور خلکو ته وړاندې کوي. په 2015 کال کې د پښتو اکیډمۍ کوټې لخوا د نړیوالې غونډې په مهال د ستمبر 13 د پښتنو کلتوري ورځ اعلان کړی و چې له هغې ورځې راهسې هر کال منزل کیږي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
روغتیا پالان وایي هغه کریمونه چې د مخ سپینولو لپاره کارول کیږي نه یوازې مخ خرابوي بلکې د یو شمېر نورو ناروغیو هم لامل کیږي. د سیمې ځینو نجونو مشالړو ته ویلي کریمونه یې په اول کې د مخ رنګ سپین کړل خو وروسته یې ورته مسلې جوړې کړې. له همدې وجې ډاکټران وایي چې د کریمونو کارولو پر ځای باید یو کس په خپل خوراک کې د سبزیو او میوو مقدار ډیر کړي او اوبه زیاتې وسخي. د موضوع تفصیل د خالدی نیاز پر رپورټ کې.
د نوخان نرګس سمودوړان دي د سپینېدو د کریم استعمال شروع کړي او داوای شروع کی کریمو د دې مخ ډیر خسته کړو په کومه چې ډیره خوشاله وا. مشال ریډیو سره خبرو کې نرګس اوی چې کله کریم پری هودل نو مخ یې ډیر خراب شو او اس نه په هیږي چې څه وکړي.
ما به استعمالول بیا غې نه پس ما پری هو چې پری مخ بیا غې نه پس زما مخ باندې دا غونم راغ زما مخ ډیر زیات خراب په مخ می اکثر لمبا شانت روزي او مخ باندې تیر سریم راوتی دي. زموږ علاقه کې نور چې نکوم دا استعمال کړی دی خو دا غي مخ خراب شوی دی. ډېر چې نکوم په مخ باندې دا غټ غټ دانې مړه ختی دي او دا مخ ولې سم نور هم لکه تور کړی دی.
بلخوا د پیښور لیډی ریډینګ هسپتال د پلاستیک سرجری څانګې ډاکټر محمد زیشان وایي بازار کې خرڅېدونکي د سپینېدو کریمونه د مخ لپاره ډېر خطرناک دي. دی وایي دې کریمونو لوجې نه صرف د خلکو مخ ته نقصان رسي بلکې دې لوجې صحت باندې هم بد اغیز پریوزی.
انسان سکن وسره چکم دی سروالی پکی راشی، سوزش پکی راشی، خارخ وسره شروع شی، اوچی وسره سکن، دغه شان سکن حساس شی، هایپر سنسیټیو شی، انوار تاج. دا کی مختلف سایڈ افیکټس چکم دی دا آن دی سپاٹ کریم لگول نه بعد انسان دکی خو کو ان کیس یو انسان دا کریم ډیر ټایم د پاره استعمال کی نو ای بیا لانګ ټرم سایڈ افیکټس دی. دی سٹیرایډز دی سکن نری کی پرمننت دا غونه سکن باندې پاتې شی، سکن کینسر هم دا کاس کی، جګر شو، ګردی شو، دغه دا هم دا نقصان.
مردان کی خپل پالر چلون کی عائشہ مشال ریڈیو سره خبرو کی اوی چې بازارونو کې کم کریمونا جوړیږي هغه کې سٹیرایډ وی چې د جلد لپاره خطرناک وی. دا وای د کریمونو په نسبت فیشل یو خصیص دی چې ورسره مخ ته نقصان نه رسیږي.
فیشل چاله سکن نه خراب کړي ځکه چې دا خو د سکن صفائی د سکن صفا شي، بلډ سرکولیټ پکې شي، بیوټی کریمز چې کم دي کم چې بازارونو کې جوړیږي او کپنو والے جوړې دي کې زیات تر سټیرایډ دي هغه نقصان ورکړي.
خزي او جنکۍ سرنګ کولې شي چې د خپل مخ خایس برقراره وساتي په اړه ډاکټر محمد زیشان وایي.
نور عام سکن کیر روټین تاسو خپل کولی شئ کوم کې چې سن بلاک استعمال دی، هغه سن بلاک چې اس پی اف 30 پلس یې هغه لګول کله بهر نور توزه مخلصونه باندې دا لوکلی وایټنینګ کریمز کم خطرناک قسم کریم دی نه لګول، داسې فروټس داسې سبزیان خوړل چې هغه لک ترشي پای کې وټامن سی هغه خوړل وټامن ای استعمالول، کم از کم دوه ورځې لس ګلاس او بس کل او نور اکسترا ټینشن نه غسل.
طبی پوهان وایي بازارونو کې جوړیدونکي کریمونه د مخ لپاره د نقصان وړ دي، باید د دې استعمال څخه ډډه وکړل شي. خالده نیاز، مشال ریډیو، پېښور.
په پېښور کې د سهار لسنی بجې شوې دي. تاسو ته به اوس د دې اونۍ د مشال مرکه 19 پروګرام وړاندې کو. د دې اونۍ د خبرونه میلمه استاد او څېړنکار درویش پریده دی. هغه د خیبر ضلع د باړې دی او له امریکا یې لوړې زده کړې کړې دي. ډاکټر درویش په پېښور پوهنتون کې د سیاسیاتو په څانګه کې د ښوونکي په توګه دنده کوي. له نوموړي سره ګلیاز د هغه پر ژوند او کار خبرې کړې دي او د مشال مرکه د خبرونه جوړه کړې ده.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال اردوګو په کوربه ګل اعظم څنګه تاسو ته معلومه ده، په مشال مرکه کې موږ د پښتنو د سیمې وتلي شخصیتو سره خبرې کوو، د هغوی د ژوند د کار په اړه مانی د هغوی لخلینه اورو. د مشال رادیو په مشال مرکه کې مو دا ځل په پېښور پوهنتون کې د سیاسیاتو څنګه کې پروفیسر ډاکټر درویش خان اپریدی صاحب مل مکړې دي. تاسو زموږ په بیلابیل خبرونو کې د کارپو په اسماني اغه تاسو اوري، خو نن ور سره د غوي د ژوند او کار او به په موجوده حالات ور سره هم خبرې کوو. درویش صاحب تاسو په پروګرام کې هرکلی وایي. درویش صاحب موږ بیلابیل خبرونو کې تاسو اکثر زموږ اوریدونکو اوري هم، خو تاسو د ژوند ډېر کم خلک خبر دي. لومړی خپل ځان راته تاسو وخایي چې تاسو کوم سیمه سره تعلق لرئ او لومړنۍ زده کړې مو کوم ځای نه کړی وي.
مننه یا صاحب، زه خو بنیادی د سګونې کې عام میډل کلاس یا لوور میډل کلاس بیک گراوند لرم. په خیبر کې پیدا شوی یم او دغه باړه خیبر کې سبقونه ویلې دي. اولنې زده کړې بیا په خبر یونیورسيټي کې په خبر پونتون کې زده کړې وکړلې د سیاسياتو، هغه نه پس بیا ام فلم وکړلو کای اجازه یونیورسيټي نه د اسلام آباد کې دا، او بیا هغه نه پس ته امریکې ته لاړلو پی ایچ ڈی د پاره په پولیټیکل ساينس کې.
ها،
او اوس مهال په پولیټیکل ساينس کې زه استاد یم.
درویش اعظم په پښتنه دا چې تعلیم کوم ګورو د قبایلی سیمې څنګه تاسو خبر وکړه تاسو باړي سره تعلق لري، نو زمنګ د سیمو او بیا په ځنګړی توګه په قبایلی ضلعو کې د تعلیم هغه ډیر کم ده، نو څنګه تاسو باندې د تعلیم هغه اساس خپل شو کو د کورنۍ اړخ نو؟
ډیر زبردست وای ما چې په دې کې زما د پلار دې لوی لاس وو.
ها،
ځکه چې زما پلار هم هغه وختو کې خو سنته تعلیم کړو او بیا می ترونو هم سبقونه ویلو، نو بلکې د پلان نمخ کې کدا کړی چې موږ خپل نکته ورکو چې هغه خپل بچو سبقونه ویل په تیرا او په فرم کې وختونه تیر کړی الته په سبقونه ویل. دا زما په خیال دا هغه فیملی هغه لګیسی را روانه ده او د غوی د وژنه په زده وای ما چې دومره شاته پاتې سیمه کې وم کړلې شروع چې څنګه چې کوم دې سبق وای او په کتاب او په قلم باندې زور راوړو، نو دا زما په خیال دا غوی برکات دی.
او ما غا چیلنجونه څنګه تاسو ویل د دروې صاحب چې لکه ستاسو د کورنۍ یو هغه وو هغه سوچ او فکر، نو خپل هم تاسو هغه خبره محسوسه کړله او د زده کړو ته او د هغه ته ادامه ورکړه؟
وو دا 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 په کې لوی فکر دا.
نو علمی هغه کې مونږ ګورو تاسو ډیر غمنې څنګه تاسو هم ویل چې په تاسو پی ایچ ڈی لپاره امریکا ته تللی وي، تاسو په ادارو مانی په انسټیټیوشنل ایزم مانی په سوشل موومنټس یا سماجی غورځنګونو مانی تاسو ډیری مقالې لیکلې دي، هغه کړې دي، څنګه ګوري تاسو دی غته او هغه وخت کې تاسو کله دا لیکنه کولی کوم هغه حالات وو چې تاسو دې ته غکړی چې تاسو هغه موضوعات راواخلې او پاغي باندې کار وکړي؟
بنیادی توګه باندې یو څېړنکار په هیڅ باندې یو ریسرچر په هیڅ باندې عموما ستاسو په مغه مسلو تر اگرځي کوم ستونزې کوم مسلو سره چې ستاسو ټولنه ستاسو خلک مخ وي
هو
نو دغه یو لوی سبب په دې کې چې بیا موږ کتلو په تاسو وخت کې چې ریسرچ ترانه نه وتلم نو دلته زمونږ چې کوم د پښتونخوا حالات او سیاسي حالات او بیا د غیر تړلي ټولنیز او د غشان اقتصادي حالات هم لا تر اوسه ډیر کړکیچن دي، ډیر بد حال دي. نو هغه بیا په دې بد حال کې د پښتنو یو قومي تحریک هم روان وو.
دا کوم څه خبر کوي تاسو جی؟
دا به زه درته وایم چې دا 2015 اخوا د توایم بیا زیاتره د 2008 نه دی خو نو دغه حالات چې کوم وو زمونږ د ټولنې او بیا د دې حالاتو ضد چې مبارزه چا کوله نو هغه فورسز هم د سړي ویني په سوسایټي کې هغه بیا مونږ کتلو چې پښتانه کام ترست چې کوم فورسز دي هغه لګیا دي او هغه بیا د ریاستي چې کوم نیخ پنیغه یا بلواسطه جبر دی دا غي جبر په ضد باندې چې چا خپل سیاسي هڅه کوله نو هغه خامخا بیا سړی په نظر کې راځي نو پاغي کې بیا دا کام پرست تحریک ته پښتنو چې وو د شورونه دوی بیا دغه ته زمونږ پام راوګرځیدل چې دا خلک څنګه کوي چې د ریاستي جبر د ټولنیز روزت پسندۍ او د څنګه نظرې انتها پسندۍ په ضد باندې کومه د دوی هڅې دي مبارزه ده دا وګورم نو بیا ال تکورس زمم دا سیو په پولیټیکل ساينس کې چې زیاتره غي هم را باندې اغیز ولرلو سوشل موومنټس هم پکې وکړل ډیموکراتایزیشن نور شیان نور ټولنې څنګه کار کوي او هغه ټولنو کې بیا چې کوم سماجی تحریکونه وی ټولنیز غورځنګونه او خوځښتونه وی هغه څنګه کار کوي نو بیا دغه پام راوګرځیدلو د پښتنو دغه کارني غورځنګ کا او دغه شان بیا د پاکستان او د دی سی سیاست دا په دې کې د نن بیا د پښتنو چې کوم سروایوول دي دغه سټرګل تا دغه هڅه تم پام راوګرځیدل نو بیا په دې لار باندې څنګه چې سټډي وکړل او کار مو کړل په باندې او لاله کې یې تکړه کوو باندې
دا د سیلن کار نه دا پښتنه کول هم به لکه اکثر د زو خپل ملمنو ته مشران له د پښتنه مخه تقدمه چې کوم یو کتاب مدیر وخت نو اکثر راته وی چې دا ګران پښتنه وکړه دا او بهسه سیلن کار تاسو نه کزه دا کوم چې تاسو د یو کتاب چې تاسو هغه ډیر جات وخت یو تاسو خپل ځوان کول تم کشران ته مشران ته ټول ته تجویز کوي چې دا یو کتاب لوستل چې دی دا مهم دی خم دی د کټور
دا به زما د لپاره ډیره مشکله شي لکه څنګه تاسو د مخکې چا ویلي ځکه چې تکلا ریسرچ کوي څېړنه کوي نو بیا به ستاسو کوم د ریسرچ سورسز دي او هغه به بالکل بیا مطلب مختلف سورسز به ته ګوري مختلف او هر یو چې کوم کتاب وي یا مختلف چې کوم فکری دلې دي او هغه فکری چوکاټ کې د نن نه ټوپیکل کوي بیا مومن ز چې کوم دی کنه د پولیټیکل ساينس او د سوشل ساينس سره اړه لري یا تعلق لري چې کتابونه ګورم نو بیا پاري کې بیا سړی دان نشي ویلې چې را پلانې کتاب کده یا دنګي خده نو هغه کې مختلف د غرقټ سالران وی اوس په پولیټیکل ساينس کې کزه درته وایم چې ما لیبرل تھیری کې چې تم را لیکل شوی دي نو هغه بیا دې د سره باندې کړي دي کزه وایم چې هابز یو د ولسمه پیړې د لندن د انګلند هغه مفکر وو دغه شان بیا نیچه چې دې نیچه د جرمني فلسفر وو د دوی را باندې دې سر دې که څه هم دې خلک هغه په دې دیموکراتیک تھیری نه بهر غنی او هغه زما خپل یو هغه د کوزبه دا وایم چې موجوده وخت کې زما که اسې د خوند لپاره سټډي کوم یو هغه د ریسرچ لپاره کوم دا هم د ریسرچ برخه دي نو د خوند لپاره زه بیا نس چې ګورم هغه زما نه خوښ
دي د مشال دغه په مشال مرکه کې را سره سیړنکار درویش خان افریدی صاحب ملبد یو لښند مالو او د دمیر صبح حاضرې کوم
مشال رادیو ته وګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکه کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لالاري اوري.
درویش صاحب خبرو ته ادامه ورکو او د مشال رادیو په مشال مرکه کې را سره درویش صاحب ملمه دي د دمن مخ کې تاسو د غیدو جون د په اړه منی خو واوریدل خو سره خبرې کو چې درویش صاحب څنګه تاسو په خپل خبرو کې هم ویل چې د پښتنو قامي غورزنګ او پدی من تاسو ډیر زیات کار وکړو تاسو مقالم شته تاسو د کړې هم ورکوي په سیاستو څنګه کې په پخور پونتون کې څنګه ګوري پاغه د تاسو د 2018 مغه نه مخکې کوم حالات بیان کړ او وسنی کوم حالات تاسو ګوري سنت او پیر خکاری هغه غورزنګونه پیاوړی شو مضبوط شو یا کمزوري شو څنګه شو هغه
زه دا فکر کوم چې د پښتنو چې کوم عمومي قانوني شعوري کچه دا هغه راوچې ته شوی دا
ها
او دا غي د دې وجوهات دي دا هم غنما چې پښتانه په خصوصي توګه باندې زمونږ چې کوم دا مختبه ساته ورته ویل کبایلی سیما او بیا جنوبی پښتونخوا په دې کې بیا د غشکم قانوني شعور د غوسی رنگ هم مغسته دي هغه د غشکم قسم د ورته یو ریډیکل نېشنالیزم وایي ما هغه ډیر مضبوط شوی دی او زه دا فکر کوم خو دا د دې مطلب بالکل دا نه دی چې دا د پښتنو قانوني تحریک داسي هغه ستور څه ویلې شو مونږه چې ډېر کوهرنت هغه نه دی انټیټی نه دا
لکه ربط یا دا غپ کې نشته تاسو دا وایي
دا د دې کې مختلف دلی دي او مختلف بیا د غوي ستړيان دي او زه دا فکر کوم چې موجوده وخت کې قانوني چې کوم شعور دی د پښتنو که څه هم هغه بیدار شوی دی او هغه یم چې جندل دې چې زمونږ د ابد اورز د کوم لارې دا البته مونږ د دې بده اورز نه څنګه ځان خلاصو نو په دې باندې زه فکر نه کوم چې د پښتنو کنسنسس راځي البته په دې خبره باندې د پښتنو شو ډیر مضبوط شوی دی چې د کوم ظلم مشکلو د ظلم بیا د ریاستي ادرس نه یاد ریاستي لارې وشکلو دغه ظلم چې کوم دې لوی هغه پرځول دي په دې خلکو باندې خلکو کې بیا هغه قصا او د قانوني تحریک غا چې کوم انټنسټي دا شدت دی هغه زیات شوی
د وی سب څنګه تاسو په خپل خبرو کې ویلې دي چې دوه خبرې تاسو وکړې چې یو په ربط خبره وکړه چې کوهرنت اغه ندی او بل دویم دا چې په دې کې په یو ځای اغه معنی راغونډیدل هم نشته موږ په دې کې رستو کې ګورو چې پښتون قام پرسته ګوندونو په یو ځای معنی خو بلا بل خو لګیا دي خو په یو ځای راغونډو کې ډډه کوي کمنګ ګورو جرګې هم وشوي د بنو جرګې ته کمنګ ګورو دغه شانې د پښتون ژغورنې غورزنګ اوس په اکتوبر میاشت کې قامي عدالت د پښتون قامي عدالت را بللې دي نو ولې دا په یو ځای نه کینی هسي هم شوي دي مشرانو هم هسي کړی دي نتیجې نه راوځي ستاسو په نظر باندې سړک کار پیسې باندې
بنیادی خبره ده دا چې هر یو تحریک او بیا په تحریک کې د نننه چې کومې ډلې را جوړيږي دا غوی خپل ابجکټیو کنډیشنز هم دي چې او ابجکټیو کنډیشنز مطلب دا دی چې کوم ماروزی حالات دي هغه هم د دوی فکر او ستراتیژي باندې جوړ اثر غوړي دویمه خبره دا ده چې په دې خبره باندې خوب زمونږه ترڅنګ چې کنسنسس او د نظر اشتراک را جوړ شوی وي چې پښتانه یو مظلوم مقام دی او د دوی مظلومیت په څنګه ختميږي په کملاره به ختميږي په دغه باندې ضروری نه ده چې د هر چا کالکولیشن د خپل حساب کتاب کول وی کنه چې را کده لار نه خپل کړل د دې بسګټي به څه بتاوانونه وي کده لار نه خپل کړل څه سیاسي ګټي څه تاوانونه به وي نو که په دغه حساب باندې وګورو نو د پښتونخوا د چې کوم سیمې دي کومګه په داسې وایو چې په ناث او ساوت کې تقسیم کو او بیا کومګه دا قبایلی سیمه وګورو نو دا بیا د پیښور ویلی پاتې کیږي د پیښور ویلی کې یو خو ابجکټیو کنډیشنز د خلکو دا سې دي چې دی ریډیکل ناری یو ډیر سخت ناری او سخت دریز د دې خلکو کې خپلول د دې کانسټیټنسی لا د زیاته پیلینګ نه وی مثال په توګه ته په خبر خلکو ته راځي او ځنې ډېر ریډیکل ناری ورکوي یا د سوابۍ والا نو کې دي چې سوابۍ والا د ریاست پاکستان باندې ډېر زیات ډیپندنسي چې کېدی شي چې د سوابي والا ډېر زیات هغه وي پکې اسټیکس وي پکې ګټې وي پکې پرتې وي. نو بیا د خلکو ته چې ته ریډیکل نارې ورکوي نو هغه هم بیا په خلکو کې هغه مونږ وایو چې ریسونیټ کېږي نه خلکو کې غبرګېږي نه هغه ستا آواز نه راغبرګېږي خلک یې نه راغبرګوي. بیا چې کوم دی که نه دغه شان نورې هم وجوهات کېدی شي
که جغرافیایي لحاظ سره که مونږ وګورو مونږ یو مشر سره هم دا خبره کوله چې د پراکسیمیټي هم یو وجه ده چې څومره نږدې هغومره ستاسو چې کوم د سبجکټیویټي خبره وکړله ما هغم پکې شته
هغه پکې ډېره زیاته ده. او بیا چې کومه د پراکسیمیټي مونږ خبره کوو نو دا ډېره ساده خبره ده چې بیا به ته په نظام کې به ستاسو ګټې پرتې وي. نو د عام سړي ګټې پکې په یو معنا دا دي چې څه ناڅه داسې سټیبلیټي شته دی یا څه ناڅه چې کوم دی مارکیټ هم روان دي سکولونه هم روان دي کتې پرتله کې د چمن سره کتې پرتله کې سپین بولبک سره یا د وزیرستان سره یا د تیرا سره. نو دا بیا د تیرا خلکو ته کزنې خبرې کوي هم داسې ریډیکل نارې سپریټیست نارې نو هغوی به څه دومره زیات بد په هغې ونه مني ځکه چې ریاست کې دومره سټیکس لا نه دي ایوالو شوي. دلته چې کوم دي د خلکو سټیکس ایوالو شوي دي دا یو ډېره غټه وجه ده.
زما هغه پوښتنه هم دا وه چې په یو ځای معنی یو پلیټ فارم معنی څنګه تاسو بیان کړ تاسو ډېر تفصیلي او ډېر واضح هغه معنی بیان کړی چې بیل بیل فکرونه نظریات څوک پارلماني سیاست کوي ګوندونه کامپرس ګوندونه څوک نه کوي څوک سوله ییز مبارزه غواړي څوک د وسله وال مبارزه کوي خو په دې کې څنګه تاسو دا خپل ټول موږ تاسو دې هغه ته وګورو لکه دې نچول تاسو راوباسي هغه بنیادی هغه څه دي چې دیدو په یو ځای د مشران په خوا هم موږ کتلې چې مشران د پښتونو چې کوم مشران دي بیا به غورځنګونو کې تحریکونو کې او تحریکونو وختونه اخلي هغه داسې مني چې ځن سبا وختونو کې کوم ګورو خلک دا یو نتیجه خص کوي چې د تحریک شروع شون بده بسم دستي سبا لا یا یو ونه کې هغه کې نه دا نن سبا دور داسې دي چې وختونه اخلي ک چې تاریخ ک پاڼو کې موږ ګورو نو تحریکونو ډېر وختونه هم اخستې دي. تاسو څنګه ګورئ چې د پښتونو مشران او چې کوم غرول هغه کردار او وسني حالات
زه به دا ووایم چې زمونږ پښتنو مشرانو چې په کوم وخت کې سیاست کړی دی په تاسو په خپله سوچ وکړئ باچا خان لکه بالکل د شلمې پیړۍ په شروع کې په یو ډېر قبایلي هغه کې او نه ریډیو وو نه نور وسایل وو د کمیونیکیشن
بالکل
ریپریشن هم جبر هم د ریاست زیات وو. په داسې حالاتو کې بیا د پاکستان په 60s کې په 70s کې د ضیا مارشالله د د ایوب ماشاءالله په دې ټولو کې سروایول کړی دی او ډېر ریپرسیو رژیم وو. بادشاہ خان خو شاته رنکار وایي چې تلويخ کاله څو کوي و دېش کاله جېلې دې کړی دی دغه شان سمت خان چې دې وو دغه شان دا نور کم تر رستو علي خان وو. نو هغه چې کومه مبارزه کړی دا غا سوچ غا فکر کامی شعور کامی ائیډنټیټی کامی تاریخي حافظه دا ژوندې ساتلې ده او بیا هغه د خپل وخت سره چې کوم زه دا فکر کوم چې یو لس کاله پس زه اوس هم فکر نه کوم که حالات ډېر اچانک بدل نشولو نو پی ټی ایم به چرته د تشدد لار خپل کړي. خو بیا هم لس کاله پس راتلونکي نسلونه او ډېر ریډیکل نیشنلیست زمونږ قومي تحریک ته اوس ګوري یا شل کاله پس ورته ګوري نو هغوی به دا وایي چې دا پی ټی ایم تشدد ولې نه کولو. دا پی ټی ایم سره دا د بنو والا تاسو یاد کړو د ګلمن وزیر تاسو یاد کړو د عثمان کاکړ جنازه تاسو ولیدله دا دومره ولسونه دا دومره غوسه دا پاسونونه چې وشول بیا څه وجبه چې مثال په توګه منظور پښتون ولې هغه نه کوي تشدد نه کوي. نو هغه به بیا د راتلونکي چې کوم څرنکار دی هغه به د دې وخت کې چې کوم حالات کې ګیر شاپیره د پی ټی ایم نه دا به ناکامه وي په دې کې چې هغه حالات په صحیح توګه باندې جایزه واخلي
دفاع وکړي.
نو مطلب مې دا دی چې په خپلو حالاتو کې هغه یو ښه سیاست کړی دی او ډېرې ستونزې ډېر تکلیفونه یې ولیدي تاسو ته معلوم دی تاریخ پروت دی.
دا مشال کو په مشال مرکه کې را سره درویش صاحب ملمه دی ورښنه د مالو د امیر صوبې حاضرې کو
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه اړین معلومات بے پرې چړنی او هر اړخیز ریپورتونه وړاندې کوي. دا هر څه پر ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واوري.
د دمیر سو درویش صاحب سره خبرو ته ادامه ورکړو. درویش صاحب، د پروګرام د پای شپې هم دی، خو یو ډیر مهم تاسو د منډیزا کار کړی دی، او کوم ګور په پاکستان کې دنه هم چې کوم اداري دی تاسو په انسټیټیوشنلزم باندې سیرن هم کړی دی، غم کړی دی، څنګه ګوري تاسو اوس په پاکستان کې چې کوم موجوده حالات دي، اداري چې کوم ګور چې کوم ټکراو دی، کوم غدې نیخ په نیغه دی، یا بلا بلا په مو باندې هو دا په دام د چې په پاکستان کې اوس خبرې اوس خکاره خلک
ډیره بربند شي، ډیره بربند شي،
په نه کې دلی خو اوس ډیر خکاره کیږي. څنګه ګوري تاسو چې
دا ظلم زور ماتيږي،
دا ادارو ترمن چې کوم دا ټکراو دی، دا کوم لور ته روان دی؟ آیا دا جمهوریت غتر ذات کنه؟
نو زه د دې وخت نه وخت په وخت اوایم کوم ګورو یې پاکستان خو ډیر تر دې راه ده، مطلب شته کمزوریا نه پکې دي، د قانون حقوقونه پکې ورکشه وی دي، خو انساني حقوقونه خو کم از کم خوندې دي پکې، یا نور ادارې پکې خپل خپل ځای باندې دا غوي چې کوم جورسټیکشن دی د دایره دی هغه معلوم دی. البته د پاکستان را جوړېدو د تقریبا اولې ورځې نه د پاکستان فوج د ریاست قبضه کړلو، او بیا نیخ په نیخ مرشلاګانې یا چې کوم دی کنه بالواسطه دا اوس چې څنګه لګیا دي تقریبا هر ادارې کنټرول کړي دا. او دا مونږ په پولیټیکل ساينس کې وایو چې دغه تر دې حکومت وي نو دا د وخت سره سره دا ډیر زیات کرپشن هم راوړي، نو کرپشن بیا یو وسیله وګرځوله د کنټرول، د سوشل کنټرول. او دغه شان چې کوم دی مطلب یونیورسيانه کار تم پریکدا، سپریم کورٹ کار تم پریکدا، پولیس پکار کی گوتی وها، د سیکریټریټ پکار کی گوتی وها، لیجیسلیچر کن مکننا چې کوم دی مخلوجا دا حکومتونه جوړوا را غورځوا، د دې سره دومره غټ انسټیټیوشنل کیاوس چې ورتوایو اداروی افراتفری بحران، دا داسې بحران سر مخش ولا، مطلب مدا دی چې څومره اداري دی دا مخلوجا شبی دی، او یوازې دا څه نه ده چې د نور ادارې چې کمې سبارډینېټ ادارې وي هغه مفلوجه شوی دی، فوج په خپل ځای کې هم دی کنه د فالج ده شوی دی. تاسو ګورئ چې هغه بل ورځ جرنیل راونی ولو هغه فیزمیت او وسم په جیل کې د نور ور ملګری به یې ور سره باندې دا جوړ کړل چې کرپشن یې کړی دی، دای کړی دی، کرپشن خو ډیر شوی دی. البته دا چې کوم دی کنه هغه سیاست او کم سیاست چې کله ته نواز شریف لاس سر باندې لاس کېده، کله د عمران خان، کله د بل، نو دا ټول سیول سوسایټي ځان له دښمنه کړل، او په ولس کې د فوج چې کوم واک او اختیار وو او قبضه په ادارو هغه مشروعیت یې وبیللو، هغه لجیتیمیسي یې وبیلله، نو په خپل فوج د ادارې په هیڅ باندې انتهایی چې کوم دی کنه د گزار لاندې دی، او د دې چې کوم دی کنه په خپل ډېر سخت تنقید لاندې دی، او هیڅوک هم د نواز شریف یا د زرداری دا اوس مجبوری ده، او ځنې فورسز داسې جمهوریت قوتونه دي چې هغه هم نه غواړي چې داسې حمله وکړي په فوج باندې لکه څنګه عمران خان وکړل، یا لکه څنګه چې کوم دی پی ټی ایم په کول غواړي، چې مطلب دا چې دوی د دینم یریږي چې یو دم کیاس تلار نشو، افراتفری تلار نشو، حالات ډیر بد حالات دي. تاسو وینئ زمونږه پولیس را وتلو، زمونږه پولیس چې کوم دی کنه هغه د ډیوټي ورکولو نه، نو دا د ریاست مکمل کې ناستل دي. اوس دا څه نه وایي، ما پاکستان کې بیا د پاکستان خوش قسمتي بیا یو دا هم دا کی کتا سو ګورای مونږ دینو چې عرب سپرینګ راغې انقلابونه راغې
بالکل یورسم کال کې بالکل
دا چې راشل او بیا تاسو ویني چې په بنگال کې هم د غوست کم کی څو شولا
بالکل اگست میاشتې د سینا واجد حکومت لم شو او غم زدکونکو تحریک بالکل
د اولسی پروټیست تلان دي، نو دغه د بنگال والا کې دي چې د بنگال ماډل چې کم پروټیست وی او پاتون وی دا وشي. البته دلته چې کوم دی کنه یو خو په پرسله چې موږ ورته ګورو هغه ریلیټیولی کم تر ریلیټیولی د عرب سپرینګ چې وښولو الټر دیموکراتیک سیول سوسایټي نه و، الټر جمهوری پارتيان یا دومره میچور بلکې وی نه پارتيان وی نه هغه ځنې ځینو کې لګای کډو کوي لکه په مصر کې وی او هغه دومره مضبوط نه وی، نو دلته لګي ادارې بیا د غوی په پرتل باندې سیول سوسایټي مضبوطه ده. البته دا امکان لري چې یو داسې پیسفل پروټیست وشي په بنگال غونډه. نو خیر پاکستان په خپل د ډېر زیات اداروي افراطر سره مخ دی، اقتصادي برباد شوی دی، ګلوبل امیج تاسو وګورئ برباد دی، سوسایټي بالکل شلېدلې ده. وروره ته ماله کاثیرې، زه تاله کاثیر یم، دغه جماعت نه په بریل دي ادارے وے لکه جرګه وا، اجرا وا، جماعت وا، هغه هم هغه شولو. نو دا نوې نسل کې استراب ډیر زیات دی، زمونږ په ځوانانو کې ډیر زیات استراب دی، او ډیر زیات باغیانه سوچونه هم دي د مختلفو ګوندونو والا د مونږ وینو.
درویش صاحب د پروګرام د پښې به هم دي کوم وګورو د هر حالات او څنګه تاسو یو داسې یو انزور وړاندې کو چې څنګه په پاکستان کې دی او هغه ځمکني حقایق تاسو بیان کړي چې سره وان دي حل لار سکی دي شي تاسو په نظر باندې به سه سړی کار تاسو دومره نور تحریکونه هم کتلی دي، بهر نمو زده کړې هم کړې دي، هغه ځی ټولنې تاسو هم کتلی دي، په کار سه دي
یره داسې دي چې که خیال دې کړی مونږ با ک ورکوټوالي کې تاسو هغه شروع کې تاسو وکړو زما په بیک گراوند نو هغه مونږ بچ دا باران وشولو او بیا به د باران کې مونږ دا هغه جوړول، دا خټونه بم ګډاګي جوړول، د خټونه بم شیان جوړول، غواس کې بم جوړول، نو هغه کې به چې کله کله ستړي شونه به جوړېدل نو بیا بم سم راواغستلو سم بم مات کړلو کنه او بیا بیا بم بیا د سره په شروع کړل. خو زه دا سوچ نه کوم چې پاکستان به چې کم دی کنه دې حالاتو ته ورمخامخ شي. البته دا د لارې دادا چې کوم غټه پاټیانې دي په هغه کې زیاته ځمواري چې کوم دی کنه په دې حکومت کې ناس پاټیانې او پی ټی آی په اپوزیشن نن سبا ریپرزنٹ کوي په مرکز کې. اول خو د دوی چې کوم دی کنه د مرکز مسلې حل شي کنه بیا به د تروریزم مسله حل کیږي، بیا به د اقتصاد مسله حل کیږي، سیاسي ثبات شته دی نه. حکومت په خپل هیڅ ګارنټی نه لري چې زب څومره وخت یې اوس چې ناس صرف چې کوم د کوتک په زور ناس د ټوپک په زور خدا کوتک او ټوپک په څومره هغه خي نو د خلاصون لار صرف دا د دوی لپاره چې دا څومره سیاسي ګوندونه دي دوی په خپل کې کینی او د میثاق جمهوریت د دې په بنیاد باندې یو داسې مسوده را جوړه کی او فوج ته وایي چې ورور بس څه دې کول هغه دې وکړل نور بس دا دغه صابر کو نه دی تکینا دغه یو کنسنسس را جنریټ نشولو نو زه دا وینم ما چې یو څو کال به په کوتک په ټوپک وچلوي او بیا بیا به دغه شان راتلونکي الیکشن کې به بیا دوی رګنګ کوي یا به چې کوم دی کنه مخالفین راځي یا اپوزیشن به راځي بیا هغه څه کوي بیا لاره ده چې تر څو دغه سیاسي قوت نه وینا دوی خبره نه وي دا جوړه کړي زما خیال نه دی چې د پاکستان د مشکلات حل شي.
په اخر کې څه پیغام ورکول غواړئ زمونږ اوریدونکو ساسي غا غوري ټول ځوانان موري مشران مهم موري په اخر کې څه پیغام تاسو؟
نو پیغام خو چې د پښتو پروګرام دی او پښتانه زما په خبره باندې به پوهیږي
بالکل
پیغام خو به څه وایو دوی ټول په زمانه به مشران ناس وي زمانه به قابل خلک ناس وي خبره به مې اوري بد به مخکاره ما البته زه دا فکر کوم چې پښتون ځوان پښتون پیغله دې ته پام کول دي او بیا مطلب زمونږه چې کم د مزاحمت لاري دي د پرام نه مزاحمت او بیا مطلب هغه کې زمونږ کلتوري چې کما ډګر دې پاغه کې کار کول دي.
دربیش صاحب ډیره زیاته مننه تاسو دونه وخت وستلو د خپل د ژوند د کار او بیا په موجوده حالات مو را سره ډی تفصيلي خبرې ډیره زیاته مننه تاسو
مننه کوم
د مشال لرونکو په مشال مرکه کې تاسو د سیړن کار ډاکټر دربیش خان افریدی صاحب نمبر خبرې واوري دري په همدې ځای د پروګرام رنګاړو په بل خبرونه کې بعد د پښتنو د سیمې یو بل وتلی شخصیت سره ساتي په خدمت کې حاضر يم تر هغه پوري خپل کوربا غوښتل یاست اجازه ورکړي په لوي الله مسپارم.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یو ویشت کیلو هرڅ، لنډې سپې پنځه لس زره اووه سو پنځوس، دو لس زره یو سلو دیرش او پنځه لس زره درې سو پنځه شپېته کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.